درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. لمړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استاسي روز وا اوتن بایوا په دغه هیواد کې د سواد د کچې پر ټیټوالي ژوره اندېښنه څرګنده کړه. ویل چې افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو څخه دی چې د نالوستو وګړو شمیر پکې تر ټولو زیات دی. نوموړي دا څرګندونې د دوشنبې په ورځ د کابل د کتاب فیستیوال د پرانیستې په مراسمو کې وکړې. هغې وویل یوازې 50% افغان نارینه او شاوخوا 40% افغان ښځې لوستلی او لیکلی شي. اوتن بایوا له پانګوالو او سوداګرو وغوښتل چې د سواد د پراختیا او د کتابونو د چاپ او خپرولو په برخه کې فعاله ونډه واخلي. له بلې خوا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو مرستیال حیات الله مهاجر فراهی وویل چې د دوی حکومت د مطالعې کلتور ته د ودې ورکولو هڅې پیل کړي دي. فراهی همداراز وویل چې د دوی د مشر په سپارښتنه کتابونه له مالیه معاف شوي دي. د اکثرو کتاب خپرندویو ټولنو مسؤلان وایي چې د طالبانو له بیا واک ته رسېدو وروسته د کتابونو د چاپ او پلور بازار سوړ شوی دی. په کابل کې د کتاب فیستیوال چې پرون پرانیستل شو نن هم دوام لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنرۍ د ایران او پاکستان لخوا په بې ساري ډول د ډیر شمیر افغان کډوالو پر ستنولو جدي اندېښنه څرګنده کړه او د هغو د عاجلو اړتیاو لپاره د بیړني بشري ملاتړ غوښتنه وکړه. د کډوالو لوی کمشنرۍ په یو راپور کې چې د دوشنبه په ورځ خپور شو ویلي چې د ایران څخه یوازې په یو ورځ تر 340,000 ډیر افغان کډوال افغانستان ته راستانه شوي دي، چې دا چاره د افغانستان لمخي څخه کمزوري زیر بناوي او کوربټولنی تر سختي شار لاندې راوي. دغه اداره خبرداري ورکوي چې په ځانګړو سرحدي سیمو کې د کډوالو تمرکز او شته سرچینو غیر معمولی فشار راوستي. په داسې حال کې چې دا سیمې لوړاندې د اقتصادي ستونزو او د نړیوالو مرستو د کمښت له امله له سختو شرایطو سره مخامخ دي. د کډوالو لوی کمشنری همداراز ټینګار کوي چې افغان ښځې او نجونې د راستنېدو پر مهال له سختو محدودیتونو او سیستماتیک تبعیض سره مخامخ دي، چې دې وضعیت د دوی د تعلیم، روغتیا او کار کولو فرصتونه خورا محدود کړي دي. په وروستیو میاشتو کې هم ایران او هم پاکستان د هغو افغان وګړو د ایستلو بهیر چټک کړی چې د دوی په وینا بې اسناد دي. له پرون د شنبې څخه د زرګونو افغانانو د موقت خوندیتوب حالت یا ټی پی ایس پای ته ورسید. دغه افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 میلادي کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت په نوم په امریکا کې د اوسېدو اجازه ورکړل شوه، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. خو وروسته له هغه چې یوه فدرالي قاضي د نږدې 2,000 افغان کډوالو د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټی پی ایس پروګرام ختم کړ، دا کسان له متحدو ایالاتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ دي. د جولای په 10 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوان پریکړه وکړه چې د ټی پی ایس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. د دې حکم پر اساس له پرونی دوشنبه څخه د نږدې 1,200 افغان کډوالو د کار اجازه اخیستل کیږي او ممکن له امریکا څخه وایستل شي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې که روسیه په 500 ورځو کې له اوکراین سره پر اوربان موافقه ونه کړي، پر حقوقي وادونو به سخت تعرفه ولګوي چې له روسیې سره راکړه ورکړه کوي. ترامپ د اوکراین د جګړې په تړاو د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین نیوکه وکړه او هغه په دې تورن کړ چې د سولې د تړون له لاسلیک کولو ډډه کوي او واشنگټن ته بې معنا دلایل وړاندې کړي دي. ترامپ د دوشنبه په ورځ په واشنگټن کې د ناتو له سرمنشي مارک روټي سره د کتنې پترس کې اعلان وکاو چې له ناتو سره داسې توافق کړی چې د اوکراین لپاره به وسلې استول کیږي او د دغو وسلو لګښت به ناتو ورکوي. هغه وویل دوی نن داسې یو توافق وکړ چې وسلې به اوکراین ته لیږل کیږي او لګښت به ناتو پریکړي. ترامپ دا هم وویل کچيري ولادیمیر پوتین د اوکراین د جګړې د ختمولو لپاره اقدام ونه کړي، امریکا چمتو ده چې پر روسیا او هغو هیوادونو چې له مسکو سره رابطه ورکړي 30% ګمرکي تعرفې ولګوي. دا تعرفې شایي په راتلونکو 50 ورځو کې عملي شي. او یو جرمنی ډاکټر چې د 15 ناروغانو پر وژلو تورن دی د دوشنبه په ورځ په برلین کې محکمې ته وړاندې شو. پر دغه ډاکټر چې 40 کلن دی د هغو 15 ناروغانو د وژلو تور لګېدلی چې د ژوند د وروستي پړاو تر مراقبت لاندې وو. تورن ډاکټر چې د جرمنی د محرمیت د قوانینو له مخې یوازې د یوهانس ایم په نوم یاد شوی، د بدنیتۍ او شمو شخصي هدفونو له مخې په قصدي وژلو تورن شوی دی. د سرانوالانو په وینا دغه ډاکټر چې مخکې د ژوند وروستي وختونو د پاملرنې په یو خصوصي مرکز کې کار کاوه، د 2020 کال د سپتمبر او د 2023 کال د جولای ترمنځ ناروغانو ته د بیهوشي دوا او د عضلاتو شلوونکي درمل ورکړي، هغه هم پرته له دې چې ناروغان پرې خبر وي یا اجازه ورکړي. ډېرې قربانیان چې عمرونه د 15 او 40 کلونو ترمنځ په خپلو کورونو کې مړه شوي دي. سارانوالان وایي دا درمل د ناروغانو تنفسي عضلات فلج کړي چې له امله دوی د 2 دقیقو په ترڅ کې د سا بندېدو له امله مړه شوي دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
د پاک او مهربانه خدای په نامه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هله لرم ګرانو زکونکو چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به اوسي او د روغتیا جامې مو په تن اوسي. ګرانو زکونکو، ستاسو ښوونکي دیانا صالحی او ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږم او تاسو ټولو ته د اووم ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ته شراخ واست وایم او هله لرم چې د لوست تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. ګرانو زکونکو، زموږ او ستاسو د نننې ورځې درسي موضوع ده د موادو انحلالیات، چې د دیشمې صفې څخه پایلې دي تر څلور دیشمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، مور او تاسو البته په تیر لوست کې ماده او پیژندل، د مادې کیمیاوي او فزیکی خواص او البته د هغوی پر ډولونه باندې مور او تاسو وژغې دوه راځو. د لوست په دې برخه کې د موادو په انحلالیت باندې بحث کوو او د موادو انحلالیت پیژنو چې څه ډول انحلالیت لري. البته ګرانو زده کوونکو، د موادو د انحلالیت څخه مخکې مور او تاسو یو مثال په نظر کې نیسو، یعنی البته د بیلګې په توګه کچی د یو بورې محلول موږ او تاسو اوغاړو جوړ کړو. د بورې د محلول د جوړولو لپاره موږ او تاسو په یو ګلاس اوبو کې، البته د یا هم فرض کې چې په یو ګلاس اوبو کې موږ او تاسو کولای شو چې تر یو ټاکلې حد پورې بوره په اوبو کې چې شکرو اضافه کړو، یعنی دا چې 2 قاشوقې یا هم 3 قاشوقې او داسې نور، نو دغه مقدار بوره چې موږ غواړو په همدغه اوبو کې چې شکرو حل کړو. کله چې دا بوره په همدې اوبو کې حلیږي او وروسته د هغه څخه موږ او تاسو وګورو چې یو څه اندازه یا یو مقدار بوره نور هم په همدې اوبو یا همدې محلول کې چې شکرو اضافه کو، یعنی که د بوره زیاتوالی عمل ته موږ او تاسو وګورو دوام ورکړو، نو نور بوره په هیڅ صورت به د لوښي کې یا هم په همدغه محلول کې نه حلیږي، البته ځینې حلیږي او ځینې مقدار بوره چې شکیږي د لوښي په تل کې یا هم په بیخ کې کښېني رسوب کوي. چې دغه حالات کچیر موږ او تاسو تدزیر سو چې یو مقدار بوره حل سوه، خو یو مقدار بوره حل سوې نه ده، د لوښو په تل کې چشکی وي رسوب کوي. دغه حالت ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مشبو حالت وایو یا موړ محلول وایو. څه ډول محلول وایو؟ مشبو محلول یا هم موړ محلول وایو، ځکه نور ضرورت یا اړتیا نه لري تر څو نور مواد په خپل ځان کې چشکی کړي حل کړي. نو په همدې اساس راځو چې اوس د موادو انحلالیت پیژنو چې د یو تودوخې په یو ټاکلې درجه کې، یو تودوخی په یو ټاکلي درجه کښې ټاکلي مقدار حل کېدونکې ماده چې د یو محلل په یو ټاکلي مقدار کښې مواد په خپل ځان کښې څه شي کړي حل کړي د موادو حلېدلو ته موږ او تاسو انحلالیت وایو. څه شي وایو؟ انحلالیت وایو. یعنې انحلالیت خپله دې ته ویل کېږي چې نور مواد په هغه موادو کښې یا هم په یو مایع کښې څه شي سي په مکمل ډول سره حل سي. البته دې ته موږ او تاسو د موادو انحلالیت وایو. راځو د بېلګې په توګه ښه مثال هم ورکولی سو. که چېرې وګورو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو 215 ګرامه بوره په نظر کې ونیسو. 215 ګرامه بوره د تودوخې په 40 درجې د سانتي ګرید کښې، البته په سانتي ګرید په 40 درجو کښې کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې څه شي سي په کلي ډول سره حل سي. خو موږ او تاسو دا هم داسې هم ویلی سو، یعنې په نوموړې محلول کښې، البته په نوموړې درجه کښې چې 40 درجې د سانتي ګرید ده، په 40 درجې د سانتي ګرید کښې د بورې انحلالیت، د بورې حلېدل 215 ګرامه ده. یعنې 215 ګرامه بوره به په 100 ملي لیټر اوبو کښې او په 40 درجې د سانتي ګرید کښې به حلېږي. او کومه بوره چې نوره هم پاتې یا هم د لوښي په تل کې رسوب کوي، هماغه بوره چې رسوب کوي هغه به څه شي وي؟ موږ او تاسو وایو په عین وخت کښې دا محلول به مشبو او مړ وي. یعنې نور اړتیا نشته چې دلته څه شي سي بوره نوره هم حل سي. او ګرانو زده کوونکو، د بورې په شان موږ او تاسو د خوړو مالګه هم په نظر کې ونیسو. د خوړو مالګه چې بیا ده په همدومره درجه د سانتي ګرید کښې، البته لکه 40 درجه د سانتي ګرید کښې، کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې نسبت نسبت پورې ته د دوی مقدار یو څه شیش ده کم ده. نو موږ او تاسو وایو چې 30 ګرامه مالګه څه شي کېږي؟ حلېږي. او داسې نور مختلف مواد دي چې د مختلفو موادو انحلالیت کېدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري. لکه موږ او تاسو وایو چې د بورې او د مالګې د انحلالیت وګوري مقدار یو له بل سره فرق کوي. بوره چې ده په همدومره درجه د سانتي ګرید تودوخه په 100 ملي لیټر اوبه کې 215 ګرامه حلېږي، خو مالګه چې ده یوازې او یوازې 30 ګرامه حلېږي. نو په همدې اساس وایو چې د مختلفو موادو انحلالیات یو له بل سره توپیر لري، چې د ځینو د زیات او د ځینو د کېدای سي د انحلالیات توپیر چې شي اوسي، د موادو انحلالیات یې لږ اوسي. همداسې نور مثالونه هم ورکولی سو چې ګچ ده، ګچ نو ماده چې تاسو وګورئ په 0.26 ګرامه حلېږي. هاک چې ده 0.003 ګرامه د انحلالیت درجه یې ده، چې موږ او تاسو وایو په دومره مقدار سره څه شي کېږي؟ کېدای سي چې په 100 ملي لیټر اوبو کښې حل سي. رزو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو ماده په نظر کې نیسو، البته اوبه، چې اوبه خپله د یوه حل کوونکې مادې په توګه موږ او تاسو پېژنو. آیا ګرانو زده کوونکو، تاسو تر اوسه پورې دا فکر کړی ده چې اوبه ولې د جامو، میوو، ځان او لاسونو، پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره په کار وړل کېږي؟ ولې؟ البته ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې وایو چې ولې د ولې ځواب ښه ځواب یې دا ده چې موږ او تاسو وایو اوبه یو ښه محلل ده. اوبه یو ښه محلل ده. اوبه کولای سي چې خپله په خپل ځان کښې خاورې، دوړې او داسې نور میکروبونه، ویروسونه ټول د اوبو په ذریعه څه شي سي له منځه ولاړ سي. البته هغه میوې چې په بازارونو کښې په سړکونو کښې وجود لري، البته موټرونو دودونه د ځمکې او هوا او داسې نورو میکروبونه ټول په همدغه میوو باندې پاتېږي. نو همدغه میوې که چېرې موږ تاسو د اوبو په ذریعه سره ونه مینځو، کېدای سي چې د هماغه خاورې، دوړې، میکروبونه، ویروسونه ټول چې په میوو کې کښېنیستلي دي او په میوو باندې وجود لري، هغه همداسې پاتې سي او بیا موږ او تاسو هغوی وخورو. کېدای سي چې موږ او تاسو صحت ته چې شي اوسي زیان ورسوي. نو وایو ټول هغه دوړې، خاورې چې البته په میوو او داسې نورو موادو باندې پراته اوسي، هغه ټول د اوبه په ذریعه چې شي کېږي له منځه ځي. یعنې دا چې اوبه یې په خپل ځان کښې حلوي، هغه ټول خاورې، دوړې، میکروبونه په خپل ځان کښې حلوي، چې بلاخره مول او تاسو لپاره میوه او هغه نور مواد چې کیږي صافوي. البته په خپل ځان کې دی چې کیږي د ټول میکروبونه لمینځ وړي. نو په همدې خاطر مول او تاسو وایو چې زموږ بدن جامع او داسې نور او کېدای سي د چاپیریال او د خپل ځان د پاکوالي لامل سي. نو وایو چې اوبه یو ښه محلل دی، نو ځکه که د جامو میوه ځان لاسونو پښو او داسې نورو د مینځلو لپاره مهم او مفید بلل کیږي. کو مور او تاسو د لوست په شروع کې ولوستل چې خپله ماده په دوه برخو باندې ویشو چې یو خالصه ماده او نه خالصه وه. چې نه خالصه ماده یې موږ او تاسو ولوستل چې مخلوط وه، چې په دوه برخو ویشل کېدله چې یو متجانس مخلوط او بل غیر متجانس مخلوط. اوس راځو د لوست په دې برخه کښې. البته مور او تاسو خالصه ماده پېژنو چې خالصه ماده